آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. زه شفیع سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. خو اوس په مکړی د دې ساعت خبرونه ده.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې هغه په دې باور لري چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د خپل هیواد د راتلونکي په اړه جلا نظر لري. ډونالډ ټرمپ دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد لوړپوړی ډیپلوماټ دغه هیواد د غیر اټومي کولو په هکله د خبرو لپاره پیونګیانګ ته ځي. ډونالډ ټرمپ جمهور رئیس الوتکې ایئر فورس ون کې د مونټینا ایالت ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل، زه په حقیقت کې په دې باور لرم چې هغه د شمالي کوریا د خلکو لپاره جلا راتلونکی ویني او زه هیله لرم چې دا رښتیا وي. ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو شمالي کوریا ته په سفر روان شوی، چې د تیرې میاشتې په سنگاپور کې د ټرمپ او د کیم د ملاقات پر مهال د کیم جون اون هغه ژمنه چې شمالي کوریا به غیر اټومي کوي خبرې وکړي. په پاکستان کې د حساب کتاب یا پلټونو ملي اداره نائب د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د کورونی د غړو په لندن کې د جدادونو په اړه نن خپل پریکړه وکړه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف په لندن کې خبریالانو ته ویلي چې بند ته د تللو ته تیار ده او هیڅ هم نه ویریږي. مریم نواز شریف چې دا وخت په لندن کې د خپلې ناروغې مور سره په روغتون کې ده، وای چې پاکستان ته به ژر ورسی او د بندي کېدو نه هیڅ نه ویریږي. په پاکستان کې د حساب کتاب یا پلټونو ملي اداره نائب دا وخت د نواز شریف، د مریم نواز شریف او د مریم د میړه محمد صفدر په لندن کې د کورونو په اړه پلټنې کوي او مګمې ویلي دي چې د جمعې په ورځ یعنی د جولای په شپږمه به د هغوی په اړه پریکړه کوي. مریم نواز شریف وویل، کله چې څوک د رښتیا بیرغ پورته کړي داسې څه دپاره ودرېږي چې د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې د هغې دپاره څوک نه وي راپورته سوی، نو بیا به لوړه بیه ورته تمامېږي. هغه مریم د خپلو خبرونو وروسته په دې اکړه ټویټ هم لیکلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه وغړي چې د جولای په څلورمه په کراچي کې نیول سوي وو پرون د پنجشنبې په ورځ خوشي سوي دي. دوی هغه مهال ونیول سوه چې د کراچي ښار په لانډي سیمه کې د تنظیم سازۍ لپاره یوه غونډه وکړه. دا کسان تر هغه وروسته ونیول سول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین څو ورځې مخکې په خپل فیسبوک پاڼه د ویډیو په خپرولو وویل، ویره ده چې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو پخوانی مشر راوانور به له عدالته بې سزا خوشي سي. هغه خبرداری ورکړی و که داسې وسول نو د کراچي په شمول به په ټولو ښارونو کې مظاهرې کوو. خو په عین حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د یاد غورځنګ فعال غړی حیات پریغال پرون په ډیره اسماعیل خان کې د خپل کور څخه د پاکستان پوز پورته کړی او له درکه کړل شوی دی. هغه د غورځنګ د غړو څخه غوښتي چې په دې اړه پولیسو مرکز ته ورسي او د هغه د له درکه کېدو رپورټ یې ولیکي. چین وایي امریکا د تجارتي جګړې په پیل کولو په ټول نړۍ اور لګولی. چین ګواښ کړی چې پیکینګ به خپل قانوني حقوق ګټي او په چین کې به ټولې خارجي پانګونې خوندي وساتي. تجارتي تشنج د امریکا په شمول د یو شمیر سترو هیوادونو ترمنځ په نړۍ کې نړیواله کچه مخ په زیاتېدو دی. د دې یو علت د ولسمشر ټرمپ هغه لخوانه د امریکا د متحدینو لکه کاناډا، مکسیکو او اروپایي اتحاد پر پولادو او المونیمو باندې د ګرمکې تعریفو لګول هم دی. چین او اروپایي اتحاد له نور هیوادونو ګواښ کړی دی چې د امریکا د دې اقداماتو په وړاندې به متقابل اقدامات وکړي. په برتانیا کې د کمپاین ډلو او تجارتي اتحادو راتلونکي اونۍ برتانیا ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر په مهال د مظاهرو اعلانونه کړي دي. ټرمپ به بله اونۍ برتانیا ته سفر کوي. په برتانیا کې د تروریزم ضد افسران یعنی د هغې پیښې تحقیقات کوي چې له امله یې دوه تنه د ناپیژند شوو موادو له امله بې سوده موندل شوي دي. د پولیسو پر وینا د جولای په درایمه یوه ښځه له خپله میړه سره په کور کې چې په امبوسري سیمه کې دی بې هوشه پیدا شول، چې روغتیایي چارواکو د ولسټر په روغتون کې داخل کړي دي او وضعیت یې ښه نه دی ښودل شوی. دغه سیمه د هغه ځای څخه په 40 کیلومتره پرته ده چې د مارچ په میاشت کې هلته یو پخوانی روسی جاسوس له خپلې لور سره مسموم شوی و. د دې جاسوس د مسمومیت قضیه د لویدیځ هیوادونو او روسیې ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ رامنځته کړ. مسکو د دې جاسوس او دغه د لور د مسموم کېدو په پیشه لاس لرل رد کړی دی. د فوټبال د نړیوال جام د کوارټر فاینل په پړاوونو کې چې نن د جمعې په ورځ به پیل سي، یوروګوای د فرانسې او برازیل به د بلجیم په وړاندې سیالي کوي. په کاناډا کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په ځینو برخو کې ګرمۍ دومره زیاته سوې ده چې تر دې مخکې ساري نه و لیدل سوی. په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې په مونټریال کې د تودې هوا له امله د مړو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. د مونټریال د عامه روغتیا په څنګه کې یو مسؤول ډاکټر ډیوډ کیسر وویل چې اکثره قربانیان هغه کسان دي چې یوازې اوسېدل او ایرکنډیشن یې نه درلود. په مونټریال کې پرون چهارشنبې هوا د سانتیګریډ په حساب 40 درجو ته ورسېده او پرون هم ډیره ګرمي وه. د کاناډا په ختیځ کیوبک ښار کې چې هوا پرون 40 درجې ته رسیدلې وه 15 تنه هلته مړه سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د کندوز د امنیتي حالاتو څېړنه او په دغه ولایت کې د لویو پروژو د عملي کېدو په خاطر د کابینې ځینو وزیرانو او د خارجي هیوادونو سفیرانو کړی و. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ رالېږلی.
نن قندوز ته د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک، په افغانستان کې د غوث ملاتړ قماندان جان نیکلسن، له دوی پرته د ایټالیا، فرانسې، استرالیا او انګلستان سفیران او د څو نورو سفارتونو استازي راغلي وو. د دوی د راتلو هدف په قندوز کې د امنیت ارزول او په دغه ولایت کې د بیارغونې د چارو په اړه څېړنه وه. د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي د شمال او په ځنګړي ډول د قندوز امن کېدل مهم وبلل او زیاته کړه چې دوی به د قندوز په امن کولو کې له هیڅ ډول هڅو دریغ و نه کړي او په قندوز کې مشت افغان سرتیری به مجهز کړي. نوموړي دا هم وویل چې د وربند په عملي کولو سره نړیوالو ته وښودل شول چې دوی جنگ نه غواړي.
ما با اعلان آتش بس دو چیز از افغانستان، یکی این که با مردم افغانستان و دنیا نشان داده شد که مردم افغانستان جنگ نمیکنه، هم در این طرف و هم در طرف مخالف.
موږ د وربن په اعلان سره دوه شیان په لاس راوړل. یو دا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته مو وښودل چې د افغانستان خلک جنگ نه غواړي، هم افغان دولت او هم طالبان. او دویم پیغام دا و چې د دولت د مخالفینو د رهبرۍ په کچه په هغوی کې داسې درزونه راغلل چې د سولې د راتلو په ګټه دي. نوموړي وویل چې افغان دولت له طالبانو او پاکستان سره د سولې خبرې کوي او آمادګي لري چې هغه ډلې وځپي چې سولې ته نه کینی. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د قندوز د بیارغونې او په دغه ولایت کې د لویو پروژو د عملي کولو په اړه داسې وویل.
دویم موضوع د حکومتداري په حق له و چې جناب والي صاحب خپل لنډ رپورټ وړاندې کړ چې کوم اقدامات شوی ده او کوم اقدامات باید وشي. قندوز یو داسې ولایت ده چې ډېر ښه بستر د دې لري چې باید دلته ښه سرمایه ګذاري د جهاني ټولنې لخوا نه وشي او دلته په راتلونکي کې
په افغانستان کې د غوث ملاتړ عمومي قومندان جنرال نیکلسن وویل چې دوی د افغان دولت د سولې او وربند ملاتړ کوي او د سولې پر رامنځته کېدو کې د هر ګام ستاینه کوي. هغه دا هم وویل لکه څنګه چې په جګړه کې د افغان ځواک ملاتړ کړي، د سولې پر راوستو کې به هم د افغانانو ملاتړ کوي. مونږ له تاسو سره ودریږو، ولاړ به یو او تاسو د ځواکونو ملاتړ کوو. دا ځل د سولې غږ هم اوچت شوی. دغه غږ مونږ ټول هیله من کړی یو. دا نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړیوالو لپاره هم ښه زیری دی. د قندوز والی هم خبرې وکړې. وی ویل چې دوی له نړیوالو غوښتنه وکړه چې قندوز ښه کاري فرصتونه لري او باید نړیوال له دغو فرصتونو څخه ګټه واخلي. هغه دا هم وویل چې که خدای کول او سوله راغله، نو په قندوز کې به د لویو پروژو شاهدان یاست. د دغو ټولو سفیرانو راتګ هم د دې ثبوت وګاڼه چې دلته به لویې پروژې عملي کیږي. د غونډې په پای کې د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی د هغو دریو ولسوالیو د آزادولو یادونه وکړه چې له تشکیلېدو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. راغلی هیات له چارواکو سره له څو ساعتونو ناستې وروسته عامو خلکو ته د کم وخت لپاره خبرې وکړې. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو لپاره د ابتدایي نوملړ د اعلان څخه وروسته نومندانو او نور وګړي کولی سي خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون سره ثبت کړي. دا چې تر اوسه د شکایتونو د ثبت لړۍ څنګه روانه ده، د شکایتونو د کمیسون یوې کمیشنرې همیرا حقمل امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
د ټاکنو په قانون کې دوه مختلف مادې دي چې د یوې مادې په اساس هغه څلور اویمه ماده ده. کله چې ابتدایي نوملړ اعلانېږي، هغه کسان چې په خپله کاندیدان کله چې په د ټاکنو په کمیسیون باندې دی اعتراض لري، د دې په خاطر چې دی د لیست نه هست کړي دي، هغه دوه هفته وخت لري، دوه اونۍ څوارلس ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د شکایاتو په کمیسیون کې ثبت کړي. او یو هم یو نویمه ماده ده چې د یو نویمې مادې په اساس هغه سیاسي ګوندونه، ټولنې، بنسټونه، اشخاص او افراد چې دوی په هغو نوماندانو چې دی په لیست کې راغلي دي، ولې د دوی په فکر او د هغو نوماندانو د تیرو کړنو په اساس باندې دوی په هغو باندې اعتراض لري، او د دوی په هان باندې هغه خلک واجد کاندیداتوری نه دي که دلی شي هغه خلک غاصبین وي، قاتلین وي، هغه مجرمین وي، هغه د ناقانونه وسلوالو ډلو غړي وي، یا په یوه رقم د رقمو په هغو کې شریک وي. دوه ورځې هم د دې په خاطر خلکو ته وخت ورکړل شوی دی چې په مجموع کې په لیست په پندوو کاندیدانو باندې چې د دوی په نظر غیر واجد شرایط په دوی باندې اعتراض وکړه. او د پرون ورځې تر آخره پورې تقریبا په مرکزي کمیسیون کې د ټول افغانستانه 510 مختلف شکایتونه ثبت شوي دي.
د شکایتونو اکثره موارد څه شی دي او په کوم رقم نوماندانو دي؟
د شکایتونو اکثر موارد په د هغو نوماندانو دي چې د لیستونه حذف شوي دي. نور شکایت چې دي په هغو کاندیدانو باندې دي چې د دوی په نظر هغه د شرایط وړ نه دي، او دا زیاتره بیا هغه کسان دي چې بر حال وکیلان دي. چون دوی دوره د وکالت 8 کاله تېره شون، او هغه کړنې چې دوی ترسره کړي دي خلک یې ناراضه دي. هغو که زیاتره د غصب موارد شامل دي، د قاچاق موارد شامل دي، مختلف فسادونه پکې شامل دي، زورواکۍ پکې شامل دي، مثلا دغه د ناقانونه وسلو درلودل پکې شامل دي، د ناقانونه وسلوالو ډلو درلودل پکې شامل دي. هغه شکایات دي اکثره په همدغو برحاله وکیلانو باندې دي زیات شمېر یې.
بله، د شکایتونو د ثبت د پروسې د ختم نه وروسته د ټاکنیزو شکایتونو دنده څه ده؟
بله، کله چې
د دې شکایتونو چاته لیږي،
ثبت لړۍ خلاصه شو، له مطابق د قانون هغو ته د رسیدګۍ مرحله شروع کیږي چې هغه په دوه استثنایي حالاتو کې موږ ته واقع څلور هفته ده. په څلورو هفتو کې به مرکزي کمیسیون د شکایاتو هم ابتدایي بررسي کړي او هم به نهایي بررسي کړي، او هغه بررسي چې موږ وکړه هغه نهایي ده. هغه کسان که مثلا په نتیجه د دو بررسۍ کې هفت شول هغه به حذفی دي، او هغه کسان که د موږ د خانه واجد شرایطو ګڼل کېږي هغه به لست ته داخلیږي، او هغه لست به نهایي لست وي چې د هغه غیر قابل تغییر دی.
ښه، هغه کسان چې د مختلفو دلایلو په بنا په دوی تورونه دي او شکایتونه ثبت شوي دي، غیر د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون نه چې د دوی ټول اسناد به ارزیابي کیږي، بل کومه مرجع ده چې قانون په دوی باندې تطبیق کړی شي، یا د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون اجرات کوي؟
بله، غیر د دوو کمیسیونونه خوشبختانه که یو بل کمیسیون هم جوړ شوی دی چې په همدغو اونۍ په اوایلو کې دغو موجودیت اعلان شو. هغه کمیسیون په ناقانونه وسلوالو ډلو د بررسۍ کمیسیون دی چې دغو په رد کې هم بیا د ټاکنو د شکایاتو د کمیسیون رئیس دی. او هغه شکایتونه چې د ناقانونه وسلوالو ډلو په اعتبار مکتر هغه د موږ کمیسیون د خانه کېدل کېږي او رسیدګي کېږي. او مطمئنا چې په داسې کسانو باندې چې خلک اعتراض کړی یا چې هغه غیر واجد شرایط دي د مختلفو دلایلو په اساس باندې، هغو به سم په سلو کې په هر قیمت چې وي د ټاکنو قانون به فیصله کېږي، او دوی به د لیست نه حذف کېږي، ځکه د دوی د لیست نه د حذف موارد په قانون کې ذکر شوي دي.
ډیره مننه همیرا حقمل کورم ودان.
تاسو هم مننه خیر.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کندهار کې د نړیوالو قواوو په هوایی بریدونو کې چې د وسلوالو پر یو مرکز سوي تر دیرشو زیات وسلوال طالبان وژل سوي. دا د افغان حکومت له لورې له خپلو وسلوالو مخالفینو سره تر یوه طرفه اوربان وروسته په کندهار کې پر وسلوالو تر ټولو ستر برید دی چې ترسره کیږي. عزالله پوپال په دې باره کې رپورټ راستولی.
امنیتی مقامات وایي چې په کندهار کې د باندنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز له منځه وړل سوی او د دې ډلې 15 وسلوال پکښې وژل سوي دي. د هوایي بریدونه د کندهار په شمال د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې نن سهار وختي سوي. دا د افغان حکومت له لورې د خپلو وسلوالو مخالفینو سره د یو طرفه اوربند تر پای ته رسېدو 4 وروسته په کندهار کې د وسلوالو پر یو مرکز تر ټولو لوی برید بلل کیږي. د کندهار د امنیت قومندان ویاند کسیم آزاد امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې افغان امنیتي ادارو د وسلوالو په اړه استخباراتي معلومات درلوده چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته یې په نښه کړل.
د خواجهزو کلي ته نږدې طالبان یو کتار روان و چې د حساب ځواکو لخوا بمبار سو، چې په دې کې 15 تنه وسلوال د منځه ولاړه، چې په هغه کې یو ډېر مهم قومندان ملا عبدالباري په کښې کې و او 13 نور زخمیان دي.
شاولیکوټ د کندهار په شمال کې د روزګان او زابل ولایتونو سره په سرحد کې پرته ولسوالۍ ده چې د امنیتي مقاماتو په وینا د نن سهار وختي په هوایي بریدونو کې د درې واړه ولایتونو وسلوال طالبان پکښې په نښه سوي دي. تېره ورځ هم په کندهار کې د خاصو عملیاتو د لیوا مرستیال په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې ځانګړي ځواکونه ډېر پام د وسلوالو د مرکزونو له منځه وړلو ته کوي. خپله وسلوالو طالبانو د کندهار د نننۍ پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د پکتیکا ولایت د ځانګړو ځواکونو د وژل سوي قومندان عزیز الله کاروان د فاتحې لپاره اورګون ولسوالۍ ته تللی و. عبدالله د عزیز الله کاروان مړینه ستره ضایع بللې او د هغه د کورنۍ له غړو سره یې غم شریکې کړې ده. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ رالېږلی.
له اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په دغه سفر کې د یو شمېر سلاکارانو، د کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې یو شمېر لوړ پوړو چارواکو هم ملتیا کوله. ښاغلی عبدالله د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د پکتیکا ولایت د ځانګړو ځواکونو د وژل شوي قومندان عزیز الله کاروان د کورنۍ له غړو او خواخوږو سره ولیدل او هغوی ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړل. نوموړي د عزیز الله کاروان مړینه د حکومت لپاره ستره ضایع وبلله او وی ویل چې هغه په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په مخ کې ستر خنډ و. نوموړي وویل چې حکومت به د هغه له کورنۍ سره پوره همکاري وکړي.
شهید عزیز الله کاروان تاریخ د میړانې، غیرت، وطن پالنې، د خلکو سره د مینې او د قربانۍ او قهرمانۍ او اتلوالۍ تاریخ دی. دا به یو تلپاتې افتخار د پکتیکا خلکو ته وي او د افغانستان خلکو ته.
عزیز الله کاروان چې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو قومانده یې پر غاړه درلوده، د روانې اونۍ په سر کې د کابل ښار د مکروریانو په سیمه کې له خپل سکرتر سره یو ځای د وسلوالو طالبانو له لورې ووژل شو. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې که څه هم عزیز الله کاروان په دغه ولایت کې په نسبي ښه امنیت کې مهم رول درلود، خو وایي ویل چې مړینه به یې پر عمومي وضعیت منفي تاثیر ونه لري.
د کاروان صاحب غم به زموږ زړونه ودردوي، موږ به وځوروي، تر ډیره به موږ وځوروي، خو د کاروان صاحب تشه به تر ډیره حده پورې محسوس نه شي. علت به یې دا چې د ده هم سنګر ملګري د ده په هماغه سنګر کې ولاړ دي، د ده لاره تعقیبوي.
عزیز الله کاروان په قوم تاجک او د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکی و. پر نوموړي د خپلې نظامي دندې پر مهال په پکتیکا کې 38 ځانمرګي بمي او وسلوال بریدونه شوي و، خو له دغو ټولو بریدونو روغ وتلی و. دی په دغه سیمه کې د حکومت د وسلوالو طالبانو سرسخته مخالف بلل کېده او د پکتیکا ولایت په نسبي ښه امنیت کې مهم رول درلود. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 12.6 FM 5.0، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال د 24 زرو نجونو په ګډون شاوخوا 198 زرو کسانو د کانکور ازموینه ورکړې، چې څه باندې 10% به یې په دولتي پوهنتونونو کې جذب سي. په دې اړه تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال د کانکور په ازموینه کې له ښوونځیو څخه د فارغ شویو ګډونوالو شمیر 198,922 تنو ته رسیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د کانکور د ازموینې د لومړي پړاو د پیل په مراسمو کې خبریالانو ته وویل چې په 3 ولایتونو کې 115,199 کسانو د کانکور لپاره نوملیکنه کړې او نږدې 85,000 نور کسان به د کابل له حوزې څخه په کانکور کې شامل شي. ښاغلی خواجه عمری زیاته کړه چې د کانکور د ازموینې په دغه شمېر ګډونوالو کې څه باندې 100,000 نجونې هم شاملې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وویل ټاکل شوی چې د کابل په تحصیلي حوزه کې د کانکور ازموینه په 100 پړاوونو کې واخیستل شي.
دور اول امتحان کانکور حوزه کابل شامل 14
هغه ول د کابل د حوزه د لومړي پړاو کانکور ازموینه ګډونوال 14,000 او 640 شپېته کسان دي، چې 15,000 کسان جوني دي. دویم پړاو کې 14,000 او 945 کس دي، چې پکې 9,113 جوني شامل دي. په دریم او څلورم پړاو کې چې پکې د متفرقه برخه هم شامل ده، په مجموعي ډول 40,390 کسان دا طلبان دي.
397 تن دا طلب خواهد بود.
خاغلی خواجه عمری زیاته کړه چې په ننګرهار ولایت کې به هم تر راتلونکو 3 پورې د کانکور د ازموینې لپاره د شاوخوا 15,000 کسانو د بایومیټریک پروسه پیل شي. په افغانستان کې د روان کال د کانکور ازموینه د وری په 9 لا لوګر، پنجشیر، بادغیس او نیمروز ولایتونو څخه پیل شوه او تر اوسه د 2 ولایتونو په 6 تحصیلي حوزو کې دغه ازموینه ترسره شوې ده. میرویس چې سږ کال یې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی، د ازموینې د شفافیت په اړه خوښي ښیي او وایي:
سال گذشته از مکتب فارغ شدم.
زه تیر کال له ښوونځي څخه فارغ شوم. سږ کال مې د کانکور ازموینه ورکړه. ډېره شفافه پروسه وه او زیات خوشحاله یم. زموږ تمه دا ده چې ژر تر ژره نتایج اعلان شي.
نتایج اعلان شوه.
ټاکل شوی چې د دغو ازموینو نتایج د زمري میاشتې په لومړیو 10 کې اعلان شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي چې دولتي پوهنتونونه د کانکور په ازموینه کې د ټولو ګډونوالو له شمېرې د 28,000 کسانو د جذب ظرفیت لري. ښاغلی خواجه عمری دغه راز وویل: نږدې 15,000 کسان به د نیمه عالي زده کړو په دولتي مؤسسو کې او څه د پاسه 3,500 نور به په دیني مدرسو کې جذب شي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په کانکور ازموینه کې د بریالیتوب شمېره 115 ټاکل شوې ده او هغه کسان چې له دغې شمېرې څخه زیاتې نمبرې واخلي خو د رشتې په ټاکلو کې د تېروتنې له امله بې نتیجې پاتې شي، هغوی به د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو ته معرفي شي. په 1996 کال کې نږدې 170,000 کسانو په کانکور ازموینه کې ګډون کړی و، چې له دې شمېرې 1,500 او 1,530 ګډون کوونکو د بریالیتوب نمرې ترلاسه کړې وې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې 3 خپریږي. اوریدل یې مه هېروئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې برطانیې ته سفر کوي چې هلته په هغه ملک کې همدا اوس سیاسي جنجالونه په زیاتېدو دي. هلته په برطانیې کې لکه د مهاجرو او د اقلیم د بدلون د مسایلو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسیو سره ډیر خلک مخالف دي. د لندن یوا اوسیدونکي تیری وایي:
I'll be out there protesting. I'm not really a demonstration sort of person. But
زه بهر ته د احتجاج دپاره وزم. په اصل کې زه د مظاهرو کس نه یم، مګر زه په ډېر شدت دا احساسولی شم چې هغه ته باید هرکلی ونه ویل شي. لاکن د لندن یو بل اوسیدونکی کامرون سمیت وایي: زه په حقیقت کې د هغه د ډیرو شیانو سره چې هغه کړي دي موافقه نه لرم، مګر په عین وخت کې هغه د امریکا لپاره ډیر څه کړي دي. نو زه فکر کوم چې هغه باید دلته راشي، البته د یو متحد په حیث. د لندن یو بل اوسیدونکی کریس انتونی وایي: دا به د هغه لپاره ښه وي چې راشي او دلته د خلکو عکس العمل مشاهده کړي. په 2010 کال کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د برطانیې د صدر اعظم تریسا مې ترمنځ د ملاقات په وخت کې د روابطو ښه شروع وشوه.
مګر اوس د دغو خاصو روابطو د امتحان وخت راغلی دی. په لندن کې د چاتم هاوس په نامه د نړیوالو چارو د تحقیق د یو مرکز یو غړی لیزلی ونجاموري وایي
The retweeting of a far-right video produced a storm of conversation in parliament, protests on the streets.
جمهور رئیس په ټویټ کې د خیال خیو ویډیو بیا خبره کړه او هغه د برتانی په پارلمان کې د محافظه‌کارانو سخت غضب راو پاره او هم خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ. اوس هغه په داسې وخت کې اروپا ته راځي چې په اروپا کې د طرفو زیاتوالی راغلی، د ایران د موافقین هغه وتلی او په نږدې وخت کې په مطبوعاتو کې د غیر قانوني مهاجرو د کورنیو نه د ماشومانو د بیلولو د پالیسیو په باب سخت راپورونه خپاره شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ برتانیې ته په داسې سخت وخت کې سفر کوي چې برتانیا د اروپای اتحاد نه وځي، نو په داسې وخت کې د برتانیې حکومت د امریکا سره قوي اقتصادي او امنیتي دوستي غواړي. په بروکسلز کې د ناټو د مشرانو یوه لوی غونډه لندن ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر په وخت کې په عاجل ډول جوړیږي. په دې برسیره جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باید هلسنکي ته لاړ شي او هلته به هغه د جولای د میاشتې په 14 نیټه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم ملاقات وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ملګری ملتونه وایي چې یوازې د 2014 کال په اپریل کې د اوکراین په ختیځ کې له 3000 څخه ډیر ملکی وګړي وژل شوي او 9000 نور ټپیان شوي دي. د څلورو کلونو څخه زیات جنگ او د اوربند ډیری موافقت نامو سره سره یو نوی راپور ښایي چې په دې جګړه کې ملکی تلفات مخ په زیاتېدو دي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر لخوا جوړ شوی دی، یوازې د فبروري نیمایي څخه تر می د میاشتې نیمایي پورې د ملکیانو د مرګ شمیر یو اتیا ته رسیدلی دی او دا د تیر راپور په پرتله 9% زیاتوالی ښیي. د بشري حقونو د عالي کمشنری مرستیاله کیټ ګیلمور وایي چې په دې جګړه کې د لوهانسک او دونسنسک اوسیدونکي د سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی روغتیایي، زده کړې او نورو ټولنیزو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. هغه وایي چې په اوکراین کې د بشري حقونو د څارنې اداره هم د بشري حقونو څخه د سرغړونې 225 پیښي ثبت کړې دي. هغه وایي
A United Nations report warns that prospects for peace in Ukraine are dimming.
په دغو پیښو کې د حقونو څخه سرغړونې او ناوړه چلند شامل دي، لکه د آزاد ژوند، د حق څخه محرومیت، د خلکو ترې تم کول، شکنجه، جنسي تاوتریخوالی، د عادلانه حق څخه انکار، په بنسټیزو آزادیو بریدونه او د اقتصادي او ټولنیزو حقونو څخه سرغړونه.
ګلی موروی د هر چا لاسونه په څه ناڅه ککړ دي. د څارنې ماموریت موندنې ښایي چې د بشري حقونو څخه په سرغړونو کې 16% د اوکراین حکومت، 10% وسلوالې ډلې او 22% د روسیې فدراسیون کسان مسؤلیت لري. د راپورونو په دوام په ژنیو کې د اوکراین سفیر یوری کلینمانکو د روسیې په وسلوالو ډلو برید سخت انتقاد کړی. هغه وویل چې د روسیې مالی او تخنیکي مرستې تو پرته به په هیواد کې هیڅ ډول جګړه ونه شي.
امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو ریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا جغه شنا رادیو سره اوسئ.